آج ویو 360 میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، امریکی اعتراضات کے علاوہ اسے اور کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ تقریباً 10 سال پہلے پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو خیال تھا کہ ایرانی گیس پاکستان کی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک پوری کر دے گی، لیکن اس منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ شروع سے ہی ایران پر امریکی اور عالمی پابندیاں رہی ہیں۔ ایران کے مطابق وہ اپنے حصے کی 1150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا چکا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنے حصے کی پائپ لائن بچھانا ابھی باقی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ مکمل نہ کرنے پر ایران کی طرف سے $18 ارب کے جرمانے کے خطرے کی خبروں کے بعد پاکستان نے اس منصوبے کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور گزشتہ چند روز کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے اس منصوبے کی مخالفت کے واضح اظہار کے باوجود اب پاکستان نے گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکی پابندیوں سے استثناء کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا پاکستان یہ امریکی استثناء حاصل کر پائے گا، اور امریکی مخالفت کے ہوتے ہوئے پاکستان کے پاس کیا راستہ ہے اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے بھی دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد۔ کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا، اور کل ہی پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکہ سے استثناء کی درخواست کرے گا۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، جانتے ہیں عاصم علی رانا سے۔ عاصم، اسلام آباد کا کیا رد عمل ہے ایران پائپ لائن کے حوالے سے؟ کل امریکی محکمہ خارجہ نے پھر کہا کہ وہ اس پائپ لائن کو سپورٹ نہیں کرتے۔
حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے کہ فوری طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو اور اس منصوبے کو کسی بھی طرح مکمل کیا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان کو تقریباً $18 ارب کے جرمانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے پاکستان حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی حکومت سے جو ہے وہ درخواست کی جائے گی کہ اس کو استثناء دیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو فائل ورک ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ نگران حکومت جو ماضی میں تھی، جو اس سے پہلے موجودہ حکومت سے پہلے نگران حکومت کے دور میں ہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو سیرت کیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ اس کے لیے استثناء کی جو درخواست تھی وہ تیار کر لی گئی تھی، لیکن اس کو جو تھا وہاں پر امریکی حکام کو نہیں بھجوایا گیا تھا کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جیسے ہی منتخب حکومت آئے گی تو وہ اس حوالے سے بہتر اقدام کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب جب نئی حکومت آ چکی ہے تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ڈرافٹنگ تمام طور مکمل ہو چکی ہے، امریکی حکومت کو یہ بھجوایا جائے گا۔ اگرچہ جس طرح سے واضح طور پر امریکی حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ ہوپس نظر نہیں آ رہی، تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی مل سکے، خصوصی استثناء مل سکے۔ لیکن پاکستان حکومت جو ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جرمانے سے یا خطرات سے ان کو بچا جا سکے۔ ابھی تک پاکستان حکومت کی طرف سے میتھیو میرر کا جو گزشتہ رات کا جو بیان تھا اس کے اوپر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کو کسی بھی طرح سے مکمل کیا جائے۔
ایک چیز عاصم آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور خبروں میں بھی رہی کہ فورن آفس جو ہے اس کی طرف سے جو سٹانس آ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس امریکہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں انرجی منسٹر کا جو پیٹرولیم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کے لیے جا رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟
اصل جو بھی بات کی جائے دفتر خارجہ کی طرف سے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس منصوبے کا جو براہ راست تعلق پاکستان اور ایران دو ممالک کے درمیان ہے، اس میں کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر ایک بات حقیقت ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں جو ہے وہ لازمی طور پر پاکستان انہیں کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جو مصدق ملک سے جو صحافیوں کے ساتھ ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس بات کے اوپر کہا تھا کہ جی بالکل یہ پابندیاں موجود ہیں اور ہم اس سے استثناء حاصل کرنے کے لیے ہم درخواست جو ہے وہ امریکی حکام سے کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کب تک کر دی جائے گی، اس حوالے سے انہوں نے واضح ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی۔ پاکستان جو حکومت جو وہاں پہ دستر خارجہ سانس لے رہا ہے وہ لگاتار صرف اور صرف اس بنیاد کو لے رہا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہے، امریکہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن در حقیقت پاکستان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ امریکی پابندیوں کی موجودگی میں وہ کسی بھی صورت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔
بہت شکریہ آسم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور اسلام آباد میں کیا سوچ پائی جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مشکلات پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کیونکہ پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کی حدود کے اندر ہونا ہے, اس لیے کسی تیسرے ملک سے بات کرنے کا موقع ابھی نہیں آیا.
پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا جو ایک ضروری عنصر ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے. یہ پائپ لائن پر دونوں پاکستان اور ایران کے فیصلے بہت پہلے ہوئے, اور پاکستان اس پر فردر آپس میں فردر اس پر کام کر رہا ہے, اور اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا پائپ لائن کی کنسٹرکشن شروع کی جائے. اور اس پہ کیونکہ یہ کنسٹرکشن پاکستان کی اپنی ٹیریٹری پہ ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کا کوئی ایسا موقع ابھی نہیں آیا.
ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے مختلف بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ وقتاً فوقتاً پاکستان پر اس منصوبے کو آگے نہ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ہے. پاکستان اپنی طرف سے فنڈز کی کمی اور امریکی دباؤ کی وجہ سے پائپ لائن کے اپنے حصے پر بہت کم پیش رفت کر سکا ہے. چند روز پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی میں پوچھے گئے ایک سوال پر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو بتایا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تعمیر سے خوش نہیں ہے.
We are tracking this.
ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن کے اس منصوبے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے منصوبے کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے بین الاقوامی ڈونرز ایسی کوشش کے لیے مالی امداد دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے. ہم نے حکومت پاکستان کی طرف سے امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں سنا جو یقینی طور پر اس طرح کے منصوبے کے نتیجے میں لگیں گی. ہم نے انہیں اپنی ریڈ لائنز کے بارے میں خبردار کیا ہے, نہ صرف قانون سازی میں بلکہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے متعلق بھی. اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا.
پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی اعتراضات کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا جب چین اور بھارت سمیت دوسرے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران سے تیل خرید رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں امریکہ کا موقف اتنا سخت کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت لائن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مارگریٹ میکلاڈ, جو کہ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے. تھینک یو مارگریٹ, تھینکس فار جوائننگ اس. کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی مخالفت کرتا ہے جبکہ کچھ دوسرے ممالک ایران سے تیل لے تو رہے ہیں؟
پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکی حکومت پاکستانی اقوام کی توانائی کی ضرورت دیکھتے ہیں, ہم ان کی ضرورت سمجھتے ہیں, اور ہم اس لیے پاکستان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ کام کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو کچھ مثال دے دوں تو ہمارے امداد کی وجہ سے پاکستانی توانائی شعبے میں حیثیت اتنی ہی بڑھایا کہ ابھی 5 کروڑ پاکستانی گھر بجلی مل سکتے ہیں. جہاں تک بات ایران کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ طریقی بدسلوک جس کی وجہ سے عالمی برادری ایران پر پابندی لگائی, جن میں سے امریکی پابندی بھی شامل ہے, وہ بدسلوک ابھی بھی جاری رہتے ہیں. کل ہی مزید پابندی اعلان ہوا تاکہ خود فورس, حوثی باغی, حزب اللہ عالمی توانائی مندیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے.
لیکن اس کے باوجود ایران تیل بیچنے میں کامیاب تو ہو رہا ہے جس طرح سے انڈیا ہے یا چین ہے.
دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران تیل سے اپنی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ وسائل دہشت گردی کے لیے استعمال ہو جائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے پوری دنیا وہ وسائل وہ ایرانی فائدہ کم کرنا چاہیے.
تو پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہے اس کی وجہ یہ منصوبہ اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کو اس بارے میں تشویش نہیں کہ امریکی مخالفت سے عوام میں امریکہ کے لیے ناپسندیدگی بڑھے گی؟
دیکھیے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ یہ کمی حل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. ہم امریکہ پاکستانی گرین الائنس یعنی سبز معاہدے کے تحت بہت سارے شعبے میں تعاون کر رہے ہیں, جن میں سے یہ صاف توانائی فراہم کا منصوبہ ہے, اور ہماری امید ہے کہ یہ تعاون مستقبل میں جاری رہے گا.
لیکن آپ سمجھتی ہیں یہ کافی ہے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں, اور جس طرح کے بجلی اور گیس کے بل پاکستان میں ہیں, عوام تو مشکل میں ہے.
ہم پاکستان اس مسئلہ حل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک ہماری قابلیت ہے ہم پاکستان کے ساتھ یہ توانائی شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں.
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے امریکہ سے ویور لینا, استثناء لینا آسان ہوگا؟
ویور مطلب کیا ہے؟
اس لحاظ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ کمپنیز, پاکستان نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جو کمپنیز اس پروجیکٹ پہ کام کریں گی اس حوالے سے وہ ویور اپلائی کرے گا, استثناء اپلائی کرے گا امریکہ سے.
اب میں مستقبل کے بارے میں فیشنگ کوئی نہیں کر سکتی ہوں, ہم وہی فیصلہ اسی وقت پہ کریں گے.
تو اس منصوبے سے پہلے اگر ہم دیکھیں, اب تک تقریباً 10 سال اس منصوبے کو شروع ہوئے یا افتتاح ہوئے ہو چکے ہیں. پاکستان اگر اپنے حصے کا کام نہیں کرتا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا. پاکستان تو پہلے ہی معاشی بحران میں ہے, تو اس سے تو اس پر مزید بوجھ بڑھے گا.
میرا خیال میں ہمارے بات چیت اس معاملے پہ جاری ہو رہا ہے, لیکن میں ویسی ڈپلومیٹک بات چیت کی تفصیلی بات نہیں کر سکتی.
بہت شکریہ مارگریٹ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو رسپانس ہے اس سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں قدرتی گیس کی فراہمی شہروں میں صرف 1/4 آبادی تک محدود ہے, جبکہ 70% سے زیادہ دیہی آبادی کو قدرتی گیس تک رسائی نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے پاس گیس سپلائی کرنے کا مؤثر نظام نہیں ہے, یا ملک میں گیس کی کمی ہے, اور کیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اس سب پر بات کرتے ہیں. اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیصر بنگالی نے, ماہر معاشیات ہیں اور اس وقت آسٹریلیٹی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. ڈاکٹر بنگالی بہت شکریہ آپ کا. کہاں کھڑا ہے پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے, اور بنیادی ڈھانچہ پاکستان کا کس حد تک ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
السلام علیکم جی, بہت شکریہ. پاکستان ایک بہت ہی خوشائن پوزیشن میں تھا, کیونکہ ہمارے پاس گیس کافی کوانٹیٹی میں اور کوالٹی میں بھی موجود تھی. اب یہ سچویشن نہیں ہے, وی آر رننگ آؤٹ آف گیس اور ہمیں لازماً امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. آئل ہمارے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے, آئل کو امپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اور چونکہ یہ امپورٹ ڈالرز میں ہوتا ہے, اور ہماری بیلنس آف پیمنٹس پرابلمس کی وجہ سے ڈالر کیا ہو گیا ہے, ہمیں جو ایندھن کا امپورٹ ہے وہ انتہائی مہنگا پڑ رہا ہے, اور ہماری جو ٹوٹل امپورٹ بل ہے اس کا 1/4 بل جو ہے وہ انرجی کاسٹ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا سورس دریافت کریں جس سے ہمیں سپلائی بھی ہو اور قیمت بھی صحیح ہو.
لیکن ڈاکٹر مہلک, کتنا پریکٹیکل ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن؟ بیکاز ایک تو فنڈز کے حوالے سے کنسرنز ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر ہم اب دیکھتے ہیں, خاص طور پہ امریکہ سے ویور اگر اپلائی کرتا ہے, استثناء کے لیے اپلائی کرتا ہے, اور امریکہ سے ویور ملنے کے چانسز جو ہیں اس پہ بھی ڈفرینٹ اوپینین ہے, تو کتنی پریکٹیکل ہے یہ گیس پائپ لائن, اور آلٹرنیٹ سورسز دیکھنے کی پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟
ٹیکنیکل پریکٹیکلٹی تو میرا خیال ہے وہ ساری اسٹڈیز ہو چکی ہے, تو ان ٹیکنیکل ٹرمز اٹ از پریکٹیکل. پہلے اوریجنلی یہ پاکستان سے گزرتے ہوئے انڈیا جانا تھا, لیکن انڈیا پلڈ آؤٹ آف اٹ, تو اب پاکستان ایران گیس رہ گیا ہے. اس میں جو ٹیکنیکل ایشوز تو اب سارے ریزالو ہو چکے ہیں, پھر پہلے ہی ہو چکے ہیں. جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے وہ یقیناً ابھی تک تشویشناک ہے, چونکہ یہ پائپ لائن جو ہے بلوچستان سے گزرے گا, بلوچستان تھوڑا والیٹائل ہے, تو اس لحاظ سے جہاں تک سینکشنز اور ویورز اور اس کی بات ہے, تو یہ میرا خیال ہے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلٹیز جو اور ٹیکنیکل فیزیبلٹی تو ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ شروع ہوا. سیکیورٹی کے کنسرنز اپنی جگہ, لیکن جیو پولیٹیکل اور پولیٹیکل اکنامک فرنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کتنا ہوپ فل ہیں آپ اور کتنا پاسبل ہو سکتا ہے یہ نیئر فیوچر میں کہ اس پروجیکٹ کو گو ہیڈ ملے؟
اور پاکستان اینڈ ایران ٹو گو اہیڈ, چونکہ ایران نے اپنے سائٹ کی پائپ لائن سیٹ اپ کر دی ہے, پاکستان کو کرنا ہے, جتنا بھی وہ ٹائم لگے گا وہ کر لیں تو گیس فلو ہونا شروع ہوگا اور ہمارے سسٹم میں آنا شروع ہو جائے گا. جو اس کی پولیٹیکل آسپیکٹس ہے, بیسیکلی آپ یہ جو سینکشنز ہے اس کے حوالے سے شاید پوچھ رہے ہیں.
جی,
میرا خیال ہے پاکستان کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے اور ایک فنڈامنٹل ڈیسیشن ہے کہ ہم ایک سوورین خود مختار ملک ہے یا نہیں ہے. اس وقت ہماری اکنامک پالیسی آئی ایم ایف بناتی ہے, مائکرو لیول پہ بھی ان کے کنڈیشنز ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں, اور اگر منسٹرز سے بات کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے, یہ ہمیں کرنا. تو اکنامک پالیسی تو ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دی ہے آئی ایم ایف کو, اور فورن پالیسی اگر ہم کانٹریکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, تو پھر ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ایک سوورین ملک نہیں ہے اور ہم یہ جو بین الاقوامی ادارے اور ملک ہے ان کے جو ایجنڈاز ہیں, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, اس کو سرو کریں گے. دیٹ از اے فنڈامنٹل ڈیسیشن وی ہیو ٹو میک.
لیکن ڈاکٹر بنجوانی, ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں. آپ جو سوورن نیشن کی بات کر رہے ہیں, سوورن نیشن کے پاس نہ تو پیسے ہیں, اور سوورن نیشن جو ہے وہ اس وقت اگر امریکہ استثنا نہیں دیتا تو کوئی بھی ڈونر اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے لیے بھی شاید تیار نہیں ہوگا. تو پریکٹیکلٹی تو اس سائڈ سے دیکھنی پڑے گی.
دیکھیے, جو اس وقت فائنینشیل ہماری کنڈیشنز ہیں, بیسیکلی ہم بینکرپٹ ہے. ہم پچھلے 5-7 سال سے ٹیکنیکل ڈیفینیشن سے تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس بینکرپسی سے پہلے نکلنا پڑے گا, اور اس کو نکلنے کے لیے کچھ اقدامات لینے ہیں. وہ اگر ہم لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سوورین ملک ہیں. جب تک ہم جو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کرتے اور اپنے جو ایکسپنسز ہیں وہ کٹ نہیں کرتے, جب آپ $100 کی ایکسپورٹ پہ $225 امپورٹ کریں گے اور پچھلے 40 سال سے یہ کرتے رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ اس پوزیشن میں پہنچے ہیں جہاں ایک کمزوری ہے ہماری جو ہر سب ایکسپلوئٹ کرتے ہیں.
تو اس چیز کو تو سبھی مانتے ہیں کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کافی سالوں کے مسائل ہیں جو اب شو اپ ہو رہے ہیں.
ایک دن کا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈ گو اہیڈ دا پائپ لائن. اگر سینکشنز لگتے ہیں تو لگنے دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام تو انتہائی مشکل معاشی حالات سے گزر رہی ہے. میں کم سے کم 20 سے زیادہ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو مڈل کلاس کہلاتی تھی, جن کے پاس گھر میں گاڑی بھی ہے, ابھی بھی ہے, لیکن نہ پیٹرول کے پیسے ہیں نہ بس کے کرائے کے پیسے ہیں. تو وہ تو حالات ان کے ایسے بگڑ چکے ہیں, اگر سینکشنز لگے گا تو ان کے حالات مزید کیا بگڑیں گے. جو اس ملک کی اشرافیہ ہے انہی کے حالات تھوڑے بگڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینکشنز لگتے ہیں تو لگنے دیں, لیکن ہمیں ایران کے ساتھ تجارت پوری طرح کھولنا چاہیے, صرف گیس کے معاملے میں نہیں.
یہ ہمارا جی لاسٹ پہ ایک چیز میں چاہوں گا کہ لیوریج کے حوالے سے پاکستان کے پاس, اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ استثناء کی درخواست کرنے جا رہا ہے وہ امریکہ سے لے سکے یا اس کے لیے لابی کر سکے, تو کیا لیوریج ہے پاکستان کے پاس امریکہ سے اس پروجیکٹ کے لیے استثناء لینے کے لیے؟
کوئی لیوریج, اب ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. امریکہ ہیز اے اسٹریٹجک الائنس وتھ انڈیا اینڈ پاکستان از اے نیوسنس ان دیٹ ایکویشن. So I don't think the United States is going to provide any space to Pakistan. Unko zarurat nahi hai. International relations mein Allah ke waste koi kisi ko kuch nahi deta.
So aap samajhte hain ki Pakistan ke paas koi leverage nahi hai is hawale se. Bahut shukriya Dr. Qasim Merghouli, aap hamare saath the aur is hawale se ki is project ki viability kitni hai us pe hum baat kar rahe the. Bahut shukriya aapka. سابق سفیر برائے ایران رفعت مسعود اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. امبیسڈر, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. یہ منصوبہ آج تک التوا کا شکار کیوں ہوتا رہا ہے؟ کیا ایران کو پاکستان کی مجبوری کا ادراک ہے اس وقت؟
السلام علیکم. جی بہت شکریہ. اصل میں اس میں مسئلے جو ہے نا دونوں طرف سے ہیں. کچھ ایران کی بھی کوتاہیاں تھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ جو کیا تھا تو اس میں انہوں نے انیشلی کہا تھا کہ جی یہ پائپ لائن کی بچھانے میں اس میں لگانے میں وہ کچھ کریں گے, ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں گے, لیکن پھر وہ ایران اس میں بیک آؤٹ کر گیا اور پھر ہمیں فائنینسرز ملنے کے لیے مشکل ہو گئی تھی. نوبڈی واز ویلنگ ٹو فنڈ اور فائنینس دس پائپ لائن. آپ کو پتا ہے پائپ لائن تو کافی حد تک بچ چکی ہے, صرف جو 240 کلو میٹر کے لگ بھگ ہے جو کہ رہتا ہے, اور اس میں ہمیں انیشلی تو مسئلہ میں نے آپ کا فنڈنگ کا تھا. اب پھر پیچیدگیاں, آپ کو تو معلوم ہے کہ اس خطے میں پیچیدگیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, کچھ امریکہ کا بھی دباؤ ہے اور پھر کچھ اور بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جو امریکہ کے کلوز الائز ہیں, تو ان کے بھی دباؤ کی وجہ سے یہ پائپ لائن نہیں ہو سکی. اب پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیش رفت ہوئی اس میں, کیونکہ وہ کچھ آربیٹریشن وغیرہ بھی چل رہا تھا
جی.
لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں تو بڑی امید ہو گئی تھی پاکستان میں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا کوششیں جاری ہیں اور یہ پائپ لائن بچ چکی. یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ کنگریشنل ہیئرنگ میں ڈونلڈ لوئس صاحب نے دیا ہے, اس پر ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے.
لیکن اگر ہم اس اینگل سے بات کریں امبیسڈر, اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ اگر امریکہ کی طرف سے استثنا نہیں ملتا پاکستان کو, دوسرے آپشن کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں, تو جو مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے امکانات کم ہیں, تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں پھر؟
دیکھیں جی, پاکستان کے پاس بہت کم آپشنز ہیں when it comes to energy. آپ کو معلوم ہے ہم نے قطر سے بھی ایل این جی کا معاہدہ کیا, وہ بھی کوئی زیادہ اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. ہمیں تو انرجی کی ضرورت ہے اور ایران از ریڈی ٹو پرووائڈ اٹ. ہمارے پاس آپشن بہت کم رہ جاتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا صرف ایک انرجی کا کانسیپٹ نہیں ہے, گیس پائپ لائن, وہ گیس پائپ لائن بچھانے کا, اس کا وہ ایک پولیٹیکل بھی میسیج جاتا ہے, اسٹریٹجک میسیج بھی جاتا ہے. اب پاکستان اگر چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور پھر وہ معاہدہ نہیں کہہ پاتا ہے کیونکہ کچھ باہر کی فورسز ہیں, امریکہ فور انسٹنس جو نہیں چاہتا ہے کہ ہم کریں, تو یہ تو بہت ہی نامناسب قسم کی بات ہے. اس طرح کے انوائرمنٹ
جو ہے نا تعلقات اس طرح نہیں کرتے جی. ایک چیز لاسٹ پہ امبیسڈر, میرے پاس صرف ایک منٹ ہے, میں ایران پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو 18 ارب ڈالر کے جرمانے پر کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایران پاکستان تعلقات کیسے متاثر ہوں گے؟
بہت بری طرح متاثر ہوں گے جی. ہم پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے یہ دینے کا. میرا نہیں خیال کہ یہ اس حد تک ہم جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ ایک آربیٹریشن کا کیس چل رہا ہے, ہم تو چاہیں گے کہ خوش اسلوبی سے یہ طے پائے اور امریکہ بھی جو ہے نا اس طرح دباؤ نہ ڈالے, تاکہ جو دو ممالک ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کو انرجی کی ضرورت ہے, جہاں پہ واقعی لوگ غربت میں جو ہے نا پس رہے ہیں, تو ان کی مدد ہو جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ ہے سینکشنز ہمیں دھوں سے آتے ہیں, جو لوکل ایریاز ہیں ان پہ تو سینکشنز اور لوکل کمیونٹیز پہ تو سینکشنز لگتی نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ کس قسم کا دباؤ دے رہا ہے ہم پہ. اور یہ بات ہے کہ ہم ظاہر ہے اس طرح کے 18 ارب کا تو ہم سوچتے ہی سکتے کہ پاکستان کس طرح یہ فیصلہ کرے گا. حکومت پاکستان کوشش کرے کہ ایران کے ساتھ جنرل تعلقات اپنے بہتر کرے
جی.
اور یہ پائپ لائن کے ذریعے نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے لیکن لوگوں کی جانا خوشحالی
بھی, انرجی نیڈس بھی حل ہوں گی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے, اس پائپ لائن کے حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. د دایش خراسان ډلې پر ضد مبارزه. امریکا وی ل ډیره وخت د دایش خراسان څنګه د احتمالي ترګریزو فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده. یو مخکخ امریکایي سناتور لینز ګراهام وی په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه پر اهدافو باید سخت بریدونه وشي. په نړۍ کې د مهاجرت زیاتواله په تیر یو لسیزه کې د شخړو قحطۍ او بیوزلۍ لامل په میلیونونو خلکو د مدیترانې لارې مهاجرت ته مخه کړې ده چې د 2014 کال وروسته تر 17000 ډیر پکې مړ شوي یا ورک دي. حکومتونو ژمنه کړې چې د انساني قاچاق مخه به نیسي. او په جرمني کې د افغاني شریخ خوان افغانی شریخ چې په هیواد کې د ګڼو خلکو ترمنځ محبوبیت لري اوس په جرمنی کې هم یو افغان ځوان د کلونو رئیس افغانی شریخ پلوري.
چهارشنبه ده د حمل یاوري اتمه او د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې نیم ساعت کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان او سیمې په امنیتي وضعیت به هم راپورونه او خبرې ولرو. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ او یادونه دا کوم چې په روانو چارو کې د داعش پر ضد د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه به پوره معلومات موږ ته زموږ همکار سمیع الله جلالزی راکړي چې د کانګرس د ماڼۍ د مخه نه به راڅخه خبرونه کوي. او په نړیواله کچه د کډوالو د بد وضعیت تازه راپور به د خپل همکار وحید فیضی نه واخلو چې دلته سټوډیو کې به راسره وي. هیله ده موږ سره اوسئ. متحده ایالاتونه وی د اوګډې مدیر رئیس د داعش د خراسان څنګه د ترګریزو فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غک افغانستان څنګه ته ویلي چې د خپل متحدینو سره یو ځای یادو ګواښونو ته متوجي دي. بلخوا یو مخکخصي امریکایي سناتور لینزی ګراهام ویلي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه پر اهدافو باید جدي بریدونه وشي. لکه مې چې دا کچو زیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واورو. جلالزی صاحب، په امریکایي چارواکو د داعش د خراسان څنګه د خطرونو او تهدیداتو په اړه نور څه ویلي دي؟
آشنا صاحب، سلامونه تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه زما پوښتنه دا وه چې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو او ګواښونو په اړه څومره اندېښنه لري. ماتیو میلر وویل چې دوی د ډېر وخت راهیسې د دې تهدیداتو په اړه اندېښمن دي او له خپلو متحدینو سره یو ځای په دې اړه متوجه دي او اقدامات کوي. ماتیو میلر همدارنګه زیاته کړې چې دوی د افغانستان په اړه مشخصا وویل چې دا به ډېر ښه وي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو په خوندي پټنځای بدل نشي او دا د طالبانو په ګټه هم ده. په مسکو کې د روسي ترګریز بریډ روسه چې د داعش خراسان څنګه وکړ یو ځل بیا د دې ډلې د ګوښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وتلي سناتور لینزی ګراهام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې باید په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر اهدافو کلک بریډونه وشي. د طالبانو حکومت روسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسي څرګندونو په څه نه دی ویلي، اما تلی ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت همدارنګه په روسیه کې د داعش د خراسان څنګه ورستای برید هم غندلی دی.
د روسیې په مسکو، د افغانستان په کندهار او د ایران په کرمان کې د داعش خراسان څنګه له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونه وایي چې له ډېر وخت راهیسې د داعش د خراسان څنګه د احتمالي تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده. د بهرنی چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وویل روسیه او ایران ته د دوغو ترهګری زبریدونو په اړه خبر ورکړی وو او دوی له خپل متحدینو سره یو ځای د ګواښونو ته متوجه دي. ښاغلی میلر په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه د امریکا غږ دی پوښتنې په ځواب کې وویل
مون کل ویلی دي دا مهمه ده چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای چې ممکن امریکایانو ته زیان ورسوي بدل نشي. مون په افغانستان کې له ترهګرو سره د حساب کتاب په اړه خپل ژمنه ښکاره کړه، خو موږ طالبانو ته هم څرګنده کړې دا د دوی په ګټه هم ده چې په افغانستان کې له سخت دریځو ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي.
بلخوا وتلی امریکایي سناتور لینزی ګراهام په خپل ایکس پاڼه لیکلي مخکې لیدي چې ډیر ناوخته وي باید په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر اهدافو کلک بریدونه وشي. که څه هم امریکایي چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د القاعده او داعش په وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه کړې، خو د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. یو شمېر امریکایي شنونکي وایي د داعش خراسان څانګه روسیه د طالبانو نږدې ملګری ګڼي.
The Taliban is a bitter rival.
Taliban da Daesh Khorasan sangi sarsakht raqiban di hoyi ladero kalno rais pa Afghanistan ke de ubal pawdan de jagda kawi. Da Daesh Khorasan sanga Russia da Taliban o nijde malgari gani. Da Daesh Khorasan sangi pa 2022 kal ke pa Kabul ke da Russia par safarat brido kan kum che za fikr kawam de rasun ko pe khod na khawa.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د 2001 کال راوروسته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یو واحد نظر رامنځته نه شو او هر هیواد په دې اړه خپل ستراتیژي تعقیب کړه.
دا مهمه ده چې څرګند شي افغان طالبان د داعش خراسان څنګه د پاکستان او د تاجکستان او متحده ایالاتونو په شان د یو شمیر هیوادونو لاس پوڅي ګڼي. نو بنان دا مسأله د هیوادونو ترمنځ د متقابل بې اعتمادۍ لامل کیږي او د اسلامي دولت د خوا د تهدیداتو په وړاندې د هغوی د فعال مقابلې د هڅو مخه نیسي.
افغانستان که څه هم د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د داعش د خراسان څنګ د یو شمیر خونړیو بریدونو شاهد دی، خو طالبانو تل ویلي چې داعش په افغانستان کې مات کړی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په وړاندې کار واخلي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په سیمه کې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم پیښې زیاتې شوې. په وروستي مورد کې پرون په چینایي انجینیرانو ځانمرګی برید وشو چې 15 چینایي انجینیران او د هغوی چلوونکی چې پاکستانی و ووژل شول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان طالبانو دا برید غندلی او پاکستاني طالبانو ټي ټي پي په دې اړه څه نه دي ویلي.
مننه جلال صاحب. جګړو نام نه اړوند دلته بل خبره منګلرو. مننه تاسو نه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 3000 کډوال د مهاجرت په لارو کې مړه شوي دي یا ورک دي. د مهاجرت نړیوال سازمان موندنې ښیي چې 2023 کال یعنی تیر کال د مهاجرو دپاره تر ټولو مرګونې کالو چې څه باندې 8000 او 1500 تنه پکې مړه شوي دي. زموږ همکار وحید فیضی دلته نور په سټوډیو کې راسره دی او معلومات به یې راسره نور شریک کړي. فیضی صاحب، دا د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور نور جزئیات کلک شریک کړئ. مننه
آشنا صاحب. د مهاجرت نړیوال سازمان له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو مهاجرو نمونه ثبت کړي چې د مهاجرت پر مهال مړه شوي یا لا درکه دي. دغه سازمان وایي چې د نړۍ په کچه د افغانستان څخه زیات شمېر کسان د مدیترانې په سمندرګي کې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې شمېر یې څه باندې 3400 کسان ته رسیږي. دغه سازمان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې 80% مهاجر چې شمېر یې 6000 کسان ته رسیږي په اوبو کې ډوب شوي دي. په ځانګړې توګه نږدې 28000 کسان د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې 2/3 برخه مهاجر لا نه دي پیژندل شوي. دغه سازمان د معلوماتو پر اساس 2023 کال تر ټولو مرګونې کالو چې لږ تر لږه 28500 کسان وژل شوي دي. څه باندې یوه لسیزه مخکې د ایټالیا سواحل ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د دوو کښتیو ډوبېدو څخه وروسته چې نږدې 600 کسان پکې وژل شول، د مهاجرت نړیوال سازمان دې ته اړ کړ چې د وژل شویو مهاجرو نومونه ثبت کړي. ناتمام سفر د افغانستان د اوسیدونکو وزیر احمد او کورنۍ نومي د هغو لزګونو زره ورکشي او مهاجرینو په ډله کې شامل دي چې د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا ثبت شوي دي. د نهه څلوېښت مهاجرو د کښتۍ چې وزیر احمد میرمنې او دو ماشومان هم پکې سپاره وو، د 2023 کال د فبروري په 26 نیټه د ایټالیا په سواحلو کې ډوبه شوه او دا سفر یې ناتمامه پاتې شو.
ابن عمي
ما د خپل د ترزوی میرمن او بیا د هغه زوی په پیژندل ټول جسدونه په ماغه ورځ له کشتۍ او سمندر څخه نو وستل شوی. ځنې یو ورځ وروسته، دوه ورځې وروسته، څلور ورځې وروسته، وان یو یا دوه اونۍ وروسته وستل شو.
وزیر احمد په هرات ولایت کې په پولیسو کې دنده درلوده. واکت طالبانو له رسیدو وروسته اړ شو چې ایران ته لاړ شي. غوښتل یې ایټالیا ته ولاړ شي، خو په ایټالیا کې د کډوالۍ لپاره یې ځواب ترلاسه نه کړ او اړ شو چې په خپله د سمندر له لارې سفر وکړي.
کله چې یوه کښتۍ ډوبېږي، هغه کسان چې مړه شوي جسدونه یې د کښتۍ لاندې برخې ته ځي او معمولا څو ورځې وروسته موندل کیږي، نو د هغوی جسدونه کیدای شي د لویو کبانو او په سمندر کې موجود مخلوقات خوړلی شي.
د وزیر احمد د ترزوی ګلاغا جمشیدی اوس په ایټالیا کې اوسیږي. د څو کاله مخکې په افغانستان کې له ایټالوي ځواکونو سره کار کاوه.
ما دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ته وکړه. ما هغې ته وویل، هر هغه مور چې زوی لري یا یو کس چې میړه لري، تصور وکړئ چې تاسو په یوه کښتۍ کې سپاره یاست او د افغانستان اوسیدونکي یاست او داسې څه له تاسو سره وشي، څه به احساس کړئ؟ هغې وژړل او هیڅ یې هم ونه ویل.
د وزیر احمد کورنۍ د لسګونو زره کورنۍ څخه یوه ده چې په تیرو لسو کلونو کې د جګړو، قحطۍ او تاوتریخوالي له کبله اړ شوي چې کور پرېږدي او د ښې راتلونکي لپاره په خطرناکو لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 3,500 مهاجر د سفر پر مهال وژل شوي، کښتۍ په اوبو کې ډوبې شوي او لا درک دي. د دغه سازمان د معلوماتو پر اساس په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات د افغانستان څخه مهاجر مړه شوي چې شمېر 3,401 کسان ته رسیږي، ورپسې میانمار، ایتوپیا او سوریا ده.
The figures are quite alarming.
ارقام خورا لوړ دي. موږ ګورو چې لاس کال وروسته هم خلک د یو ښه ژوند په لټه کې ځان له لاسه ورکوي. د بیلګې په توګه 2023 کال تر ټولو خونړی کال وو، څه باندې 1500 کسان وژل شوي، مختلف دلایل لري.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې 80% مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي او د مدترنې سمندر د مهاجر لپاره تر ټولو لوی قبر ګڼل کیږي چې لږ تر لږه 28,000 کسان پکې وژل شوي دي. دغه سازمان د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پر پوله د اتلانتیک سمندر، د ادن خلیج او ګڼو نورو ځایونو کې د وژل شوو مهاجرو نومونه هم ثبت کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د کډوالو مسله یاد شو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د اړیکا مشنری ویان قیصر افریده وی چې د پاکستان چالبته د افغان کډوالو د نوی لړۍ د پیل کولو پاړه د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي او دا ورنغواړي چې کډوال باید د سیاسي کړکیچ قرباني نشي او په زور بیرته ونه لیږل شي. زمونږ همکار نظرانی یوسفزی په پاکستان کې د یونیسیار د ویان قیصر افریده سره مرکه کړې ده او دلته به تفصیل واوري.
دی اور اسه زمو چې کوم د نړۍ ځای لپاره دی باندې د تشويش دی، ځکه چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې هغه به د افغانستان ته واپس نشي کېدلی، ځکه چې هلته کې چې کوم هیومن رائټس چیلنجز دي یا هیومانیټیرین چیلنجز دي هلته په افغانستان کې د ماشومانو د جنکو چې کوم د سکولونو یا د روزګار د زنانو د روزګار کوم هلته ستونزې دي یا نور داسې چیلنجز دي، د هغې د وجې هلته کې چې کوم صورت حال دی هغه انسرټن دی. نو موږ دا ګورو چې په دغه صورت حال کې په افغانستان کې په یو خو هلته کې چیلنجز زیات دي، نو دې لپاره حکومت ته دا پکار دي چې داسې یو سکریننګ میکانیزم دی مخې ته راولي چې دغه خلک دلته سکرین کړی شي او هغې کې وکتلې شي چې کم خلکو ته د تحفظ ضرورت دی او کم خلک هغه کوي شي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس لاړ شي.
د هغه خلکو په اړه باندې چې هغوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، د هغوی په اړه باندې تاسو ته پاکستان د حکومت سره خبرې کړي؟
یو خو هغه خلک دي چې کوم د 2020 نه پس ایران ته یا پاکستان ته راغلي، نو دا هغوی ته عادت څه شپږ لکه دي د حکومت د شمېرې په مطابق. نو د هغې خلکو دپاره هم موږ خبره کړې وه چې دغه خلک د افغانستان نه دلته راغلي دي، نو دوی دا نه شي کوی چې هغوی واپس لاړ شي افغانستان، ځکه چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه یا جرنلستان دي یا هیومن رایټ اکټیویسټ دي یا ریلیجیس ماینورټیز دي یا ایتنیک ماینورټیز دي یا میوزیشنز دي یا خلک چې هلته کې د حکومت سره کار کړی، نو دغه خلک هلته واپس نشي تللی، ځکه چې هلته کې دوی ته چیلنجز کېدی شي، دوی ژوند ته خطر کېدی شي. نو دې حوالې سره موږ حکومت ته دا ویلي وو چې دوی لپاره هم یو داسې میکانیزم مخې ته راشي چې دغه خلک هم موږ دلته رجسټر کړو او دلته کې اوسېږي، ځکه چې کوم زموږ د دریم هېواد چې کوم ریسټل پروګرامز دي هغه ډېر زیات لیمیټډ دی، هغه زموږ یو لیمیټډ کوټې او دغه خلک نشي کولی چې دا ټول خلک مونږه نور ملکونو دلته ولیو. نو دا خو د هغه خلکو لپاره چې کوم د 2020 نه پس راغلي، خو دا اوس چې کوم حکومت دا فیصله کړې ده چې د افغان سټیزن کارډونه چې چا سره نه ظاهره ده، په دغه خلکو کې هم داسې خلک شبهي او شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نه شي تللی، ځکه چې د هغوی دلته کې ماشومان دي، هغه دلته کې سکولونه وایي. نور دغه د نو دی روانې سره ځکه مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته پاکستان سره دا یو ساون پروګریټیو دی چې هغه خپل لاس دلته کې امپلیمنٹ کی، خپل بارډر مینج کی. خو سره سره دا خبره هم په دې خبره هم دا هم ډېره مهمه خبره ده چې هلته په افغانستان کې هم حالات داسې ویني چې دا خلک ټول هلته واپس افغانستان ته راشي.
پاکستان کې چې کله هم د ترګری پیښې زیاتېږي نو په افغان مهاجرینو فشار زیاتېږي. یو ان سی آر داسې کومې لارې چارې لري چې مهاجرین د سیاست قربانی نشي؟
موږ خو دغه خبره بار بار کوو چې کوم کډوال دي یا افغان وروڼه خویندې دي، هغه که دلته راغلي دي او هغوی ته دا ژوند هغوی ژوند ته خطر وي، نو باید چې موږ دوی ته په یو هیومینیټیرین نظر سره لینز سره وګورو، نه کې موږ یو سیاسي لینز سره دې ته وګورو. نو دا په کار ده چې موږ جدا وساتو دا دواړه، دا پولیټیکل او هیومینیټیرین چې کوم اسپیکټ دی دا موږ جدا جدا وساتو. او موږ بار بار دا خبره کوو چې څومره هم دلته کې خلک دي، ظاهره ده چې هغوی هم دلته راغلي نو خپل ژوند دلته کې د دې د هغوی ژوند ته خطر و زه دلته کې راغلي دي. نو موږ دا وایو چې دغه خلکو کې که داسې څوک وي چې هغه په یا داسې سپر کریمینل یا په ټررسټ اکټیویټیز کې ملوث وي، نو باید چې حکومت سره دا دا رای شته چې د دې خلاف اکشن واغستل شي. خو که دغه خلک دي کې داسې خلک دي لکه چې دا جنرلایز کوي بیا چې دا ټول خلک داسې، نو دا داسې نه دي کول پکار. دا سټیروټایپ کول نه دي کول پکار، سکیپ ګوټ کول نه دي پکار، او سټیګمټایز کول نه دي پکار. نو په دې خبره باندې موږ دا وایو، دا خبره موږ بار بار کوو که دې کې څوک داسې کې انوالو وي په نیګیټیو ساتنیانو کې ملوث وي، نو حکومت د دې خلاف اکشن والی کو چې
د نړۍ څو نور مهم خبرونه او د امریکا او اسرائیلو د پوځي همکاریو او ځینو اختلافاتو اړوند یو راپور هم لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته خبریږي. موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لوړ پوړو چارواکو د اسرائیلو د دفاع وزیر نه غوښتنه کړې ده چې د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د برید پلانونه بند کړي. په رفح ښارګوټي کې د 1.4 میلیون څخه ډیرو فلسطینانو پناه اخیستې ده. د حماس په ضد د اسرائیلو د شپږ میاشتنۍ جګړې له امله د امریکا او اسرائیلو اختلافات هم زیات شوي دي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریالې راپور لیږلې دی او ژباړه یې د شهناز نفیس په غږ کې اوري.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په سویلي ښار کې د هوا لاري خپل پوځي کمپاین ته دوام ورکوي، د دوشنبه پورس په رفح ښار کې د استوګنې په یو ودانۍ د برید له امله لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. اسرائیلي مشران غواړي چې د پلان شوي ځمکني برید سره پر مخ لاړ شي، خو امریکایي چارواکي له دوی څخه غوښتنه کوي چې داسې ونه کړي.
پر رفح کې د 1.5 میلیون فلسطینی ملکیانو خوندیتوب هم د متحده ایالاتو لپاره لومړیتوب لري. اوس مونږ په ګډه د حماس ډلې ماتولو ته دوام ورکوو. مونږ به د حماس عناصرو په نښه کولو لپاره د بدیل لارو چارو په اړه بحث وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن هم د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالنټ سره ولیدل. ښاغلی آسټن په غزه کې د سختې قحطې په ترڅ کې د اسرائیلو څخه وغوښتل چې غزې ته د نورو بشري مرستو د ننوتلو اجازه ورکړي. د مرستو او د رفح په اړه د متحده ایالاتو پیغام د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هم ورکړی. خدا سرګندنه ده چې اسرائیل به د خبرداري ته پام وکړي او کنا. ګالنټ وویل چې هغه غواړي چې امریکا اسرائیلو ته د وسلو لیږد ګړندې کړي.
موږ د ستراتیژیکو مسلو او زموږ د تاسیساتو ترمنځ د مهمې همکارۍ په اړه هم خبرې وکړو چې د اسرائیلو نظامی برتري او اړتیاوې به تضمین کړي.
متحده ایالات اسرائیل ته په کال کې د 3 میلیارډ ډالرو مرستې ورکوي. په دې کې 3.3 میلیارډ ډالر هم شامل دي چې اسرائیل باید د متحده ایالاتو د وسلو پیرودلو لپاره وکاروي.
The best case scenario
تر ټولو ښه خبره به دا وي چې متحده ایالات واقعا خپل پراخ اثر او رسوخ په یو اړخیزه او څو اړخیزه توګه وکاروي او دوربند رامنځته کولو هڅه وکړي.
د دوشنبی پورس متحده ایالاتو د خپل ډیپلوماټیکی ګټونه خار واخیستو او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې په غزه کې د سملاسي اوربند او د يرغمل شوو اسرایلیانو د خلاصولو لپاره د پریکړې لیک د منځوري په اړه پرایو کې برخه وانخستا. کسه هم په احتجاجونو کې لولس مشر بایدن نه غوښتنه کیږي چې له اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ نه دی پشاشي. خو تر دې دمه ولس مشر جو بایدن د نظامی مرستې مشروط کولو ته لیولتیا نه ده ښودلې. شیراز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان او سیمه کې د حکومتونو پر ضد د وسلوالو ډلو سره د مبارزې او روان امنیتی وضعیت پاړه یو لنډ ارزونه د پاکستان د پوز د یو پخوانی متقاعد جنرال سعد محمد خان صاحب نه اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. سعد صاحب، تاسو ستړي مشوم په خیر رالی. د سیو لنډ پښتنه کوم تا باندې او چې انتخابات وشي نو پاکستان کې به امن راشي، خو وضعیت ولې دومره نام نشوي د چې پر لپسی بریدونه کیږي؟
ګوره د پورا منطقه کې کوم دی دا سه د طاقتونو دلچسپي ده دلته او دا سه متضاد دلچسپي ده چې هغه نو غواړي چې دا طاقتونه یو بل سره کوم پزت دي چې دا هغه کامیاب شي. لکه پاکستان سی پیک ته کوم دی اگر اغله او دا یو لوی پیمانه باندې یو تجارتي راداري جوړه ده د کې د بازي ملکونو چې کوم دې د چسپینشته دی او دا نه غواړي چې چین د ملوي پیمانه باندې د سرحداري حاصل کړي په دې منطقه کې. نو دا هم یو مسله ده. بل دار چې افغانستان کې امنیت چې کوم دې الته داسې مرکزونه جوړ شوې دي داسې د تلخګرو چې وی د پاکستان سره یو د غلري نظریاتي اختلاف لري هغه هم په پاکستان باندې چې کوم دینو حمله ورکیږي. بلډخت بلوچ چې کوم دغه دی له دې پسند دي نو هغه خود تقریر او بیا کارونه چې کوم دینو دا مسله جوړه ده پاکستان دې حل کې صدا سے کامیابی حاصل کړي نه دي نو دا دغه هم شخړې چې کوم دینه یو حل راوستل پکار دی پاکستان د پاره.
صحیح سات سب داسیم ویل کیږي چې ځنی ولسونه د ریاست یعنی د پاکستان د حکومت نه نارضایتي ډیر لري ځکه د پاکستان د ریاست په ضد باندې بریدونه او حملو ته اوس مخه کړي ده.
بالکل زه مانه مدا کنه متا چې کوم ټي ډي پی دا وی پاکستان سره یو نظریاتي اختلاف لري وی دا غواړي چې پاکستان کې کم نظام دی دا د تبديل کړی شي د پاکستان چې کوم آئین دی دغه دی راته بدلو شي او دا غي د خوخي او نظام چې کوم دی ناغه دل تراشي. بلخ ته بلوچ چې کوم دی ناغي غواړي چې بلوچستان د پاکستان نه بیل کړی او یو آزاد ریاست جوړ کړي. هغه باندې هم پاکستان کوشش نه کړی د کوشش چې کوم دی هغه کامیابی نه ده وته مې روښوي.
یو بل اړخمشته ده سات صاحب منګه اوس د خبرونو کې ګورو چې په افغانستان، پاکستان، ایران او حتی روسیا مسکو کې د ترګرو د خوانه بریدونه وشلو. د دې علت څه ده او څوک د دې وضعیت مسول دي اصلا او په دې سیمه کې د داعش خراسان ډله څومره لوی خطر دي ستاسو په نظر؟
ګوره دا چکم ترخګر ګروپونه دي دا چکم کله شورویانو دلته په علاقه کې الغار کړي او په افغانستان باندې قبضه کړي او یو داسې نظام راغې هغه وخت کې چې هغه ډېر پیمانه باندې اصلاح راورسې دا او لوی پیمانه باندې داسې خلکو تربیت وشو نظریاتي طور باندې تربیت وشو او فوجي له حاصله چې کومه تربیت وشو د بم جوړول طریقې زده کړې د ترخه غره طریقې زده کړې هغه خلک چې کوم دینو هغه بیا دا مسله د دې حل نه پاکستان نه امریکا نه دغه اتحادیانو د پاکستان چې کوم دی د دې مسلې ته چې کوم دی پام وګرځاو چې دا مونږ دومره لپاره باندې دا مسله جوړو کوو د دې به بیرستو دغه حل بسنګ راوځي دا خو دا څنګه ختمي چې افغانستان کې جنگ ختم شو نو دا به ختم شي نو دا پوره منطقه چې کم دی نو دا به مسلې نه وته مخه
خو سات سے پاکستان په دې باندې ډیر البته د پاکستان حکومت او پوزیان په دې ډیر ګرم ګڼل کیږي چې د خ او بد په نوم باندې افراطی او سختدری ز مذهبي ډلې روزي او خپل ګټو تای کاری په دې اړه باندې څه وایي
بالکل مطلب دا چې دا سه وخت او چکم فرض کا پاکستان پالیسی چکم و خصوصا چکنا امریکای او ناتو قبضه وا افغانستان کې او وخت پاکستان سزا سه پالیسی اختیار کړی وي چې دا غیر اثرات اوس په پاکستان باندې روان
متقاعد جنرال سعد محمد خان صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم تاسو د خبری سات کې زمونږ پروگرام کې ملما وې نو معمولا وخت کمی خو تاسو خپل نظر شریکو کوم ودا شیریخ هم خوخیږي افغانی شیریخ چې په افغانستان او حتی سیمه کې ډیر مشهور دی اوس په جرمنی کې هم خوړونکي زیات شوی دی ځکه چې یو افغان ځوان د تیرو څو کلونو راهیسې په دودیز او اصلي ډول افغانی شیریخ جوړوي او پلوري
د ګلاب له اوبو لاچی بوري او شیدو سربیره د وطندار له وطن راوړی مینی د جرمنی په پردیسی کې هم د افغاني شیریخ بازار او خوان نه وې خراب کړي دا
یو
فایم سیفی له تیرو کلون راهیسې د جرمنی په ماینز ښار کې د افغاني شیریخ کاروبار کوي چې د زنګړی خوان لامل له جرمنی سربیره له نورو هیوادونو هم ورته افغانان راځي وایي له وړاندې کوم افغان د افغاني شیریخ کاروبار نه درلود نو ځکه یې علاقه مندان لا هم نو یو ډیر دي
شیریخ افغانی بسیار عالی است در جای پیدا نمیشه شیریخ شیریخ مثل شیریخ وطن البته هستن استرونایی که شیریخ میدم اون تا این تو یک شیریخ دیگر بخیر به کیفیت خودم رو بطنگا فکر میکنید به خود سالنگ شیشتی فامیلی شیریخ هم میبارید
فامیل پدری هستن با شیریخ باز هستن در لندن هستن باز یاد تاریخ میگن شیریخ در آلمان نیست چیزارید ندارن دیگه یاد بگید اینجا جرم چون آیسکریم نرمال داشتیم آیسکریم های بلکی هست جرم میکردیم از این داشتیم باز شیریخ که یاد گرفتیم شیریخ های کنیم شاید افغان ها جمع شد شاید خوششان بیان دیگه باز نام خدا یعنی افغان های با از هر سر دوزی آمدن یعنی زیاد تشویق میکردن زیاد تشویق کردن که آیسکریم هر سیاه خوش هست یک جای کلان جرم و ما به این غذا خوردن به این کم غذا بخوریم من باز شیریخ باز هیچ جرم ها جرم بعد از 6-7 سال کنیم
د وطن لګنو تصویرونو او رنگونو سربیره د روزي پروان میاش کې د افغانانو ماخمنۍ هم تیار ده له ماخمنۍ او جماعت ورسته افغانانو نور مسلمان پیرون کې کول شي دلته په آرامۍ سره لمونځ هم تر سره کړی
برما جای افتخار است جای افتخار است کې هر دوستای ما افغانای مزر جمعي اما بشان از طرف خود از طرف تیم سیفی کابل شیریخ رستوران و کمره جور میکنیم مده سرمیز برشان میمانیم نوشابه هم سرمیز برشان میمانیم خرمه هم میمانیم که افطار خود بکنن تا نانشان تیار شد این وقت افطار خود بکنن باز غذایشان تیار است ما برشان میمانیم با من جای افتخار است باز پس هم میان اینجا بر نماز جور کنیم جایی که هم نماز میخوانن کلشون از همه چیز کنیم بهتر از بر من میمانیم که یک جای ما جور کنیم که هم میتونن کنیم به نماز کنن بخوانن چون مهمتر چیز برای هم مسلمان ها هست فکر میکنم
په جرمنی کې چې ګڼ شمیر له وطن راغلي افغانان په مختلفو کاروبارونو بوخت دي خو د کم شمیر افغانانو کاروبارونه لکه د فهیم سیفی په چیر ویچي پردیس افغانان په کې د وطن خواږه موندل شي هله یا سات د امریکا غا جرمنی
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، خو تاسو کولی شئ چې په لږه شیبه کې بیرته د افغانستان اړوند او د نړۍ مهم راپورونه او مسایل واوري وګورئ او دوستانو سره شریکې تر څنګ ایم سات روسه د افغانستان په اړه باندې موږ په آشنا رادیو کې د سپینې خبرې خبرونه لرو او د داعش په ضد جګړې باندې خبرې کوو.